چې زموږ هیواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
او قصبات کشور ما شفاخانه های تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
درنو اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبریږي. ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کومو ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما ویشته.
په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژني چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپلې میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن همدا موضوع چېړو، ملتیا مو وکړي. در من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنۍ کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې په هکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي. مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل مېړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زه ما ویشته. یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده، پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه، خپله مېړه، خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې مېړه یې ویسي، خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي. ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي، مونږ ته پیسې نه لېږي. او چې دلته پیسې ولېږي، بیا هغه ښځه ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي، خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابري، ځکه وایي نشته. همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار، په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي. بهر که بهر ملک ته ځي، باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر څه ده. ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې. نو زمن و تربیه او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واجې نه ځي. څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشاتو له واجې نه ځي. کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کې. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم وي هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي والا ما کوم سي لیدلي ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات سته او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده. ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. دا مشکلات دي. ښځه ده ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان یې نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله وایي
خلک شته دي یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللي دي په خپله مې لیدلي دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه یې پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې د دې په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پس دوه کاله پس یا ورځې راځي. مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بېرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګې مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره. ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څېره یې تغیرېږي د دې که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي. خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي. او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجۍ یي مثال بچیان دي چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي. هلکان دي چې نامزاد دي اووه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو کتلي دي په خپلو غوږونو اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي. هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشې کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي. خلک په دوه رقمه خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي. وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده. نه د هر سړي خپل ژوند ده. ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لږه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي. خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږده چې د بل نه پاتې نه شي او مثال ستا نه پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغې حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای لې ته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده. دې خوا ته مثال دین درور د لېواله د خوښه خسر خبرې مې یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هېواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هېواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هېواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هېواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هېواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسېږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې دغه ځوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هېواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هېواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بېرته خپل هېواد ته، خپل کورنۍ ته برزي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقه ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقه ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هېواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هېواد ته هلته واوسېږي. ځکه عقد نکاح ده دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
یا قونو فالا تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپل د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېر لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې عملته یې په افغانستان کې. ښځه که ماشوم ولري، که ماشوم ونه لري نو عملته به یي، نو د هغې ځوند حیف ده او هغه ټول ځوند یې په هغه کې تېرېږي، او د سړي ځوند په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزو ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي، او د سړی ځوان خو هغه رقم ځوان کوي غواړي نیس جوړولای ځان ته، خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار ای، سړی پکې اسودای، سړی به عمره جنجالونه چې ښځې باندې په نارینه باندې هیڅکله نه راځي. د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوان درسره وکړي، دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوان درسره کی اولاد روزی آئندہ خپل پر سره جوړه کی. دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي په هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي، دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه یې میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پوهیږي نه، او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي
څنګه د پیږي څنګه د پیږي چې د مشترک ځوان دغه تیر کړی وي، تجربه لري د ځوان، لور لري، خپل لور څه ورکوي، کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسې سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه بلته د دې لپاره هغه د کور کار هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهیږي، څنګه نه پوهیږي، نو دوی خو پوهیږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه م ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزاره نه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند نه مني، دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی، بل اخر هتا خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي، بدبختانه دولت ته مسکه نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپینګیری او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیری یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع دسي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي، هغوی ټول ګوري، وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي، د هغوی هېڅکله هم داسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته، او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلک ته قناعت ورکړي یا د اقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې نو دلته خو مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري نو ځوان دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل سوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله نه کوو، په دې موضوع باندې ځان خلاصوي. دغه څومره د نجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د نجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوري چې معیار ته مونږ او تاسو وایي چې مداخله د ښځې او مېړه په ژوند کې، هغه چې هغوی ښه ژوند خوشحاله ژوند بدي سړی پکې مداخله نه کوي، او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عام لرو په ټولو ولایاتو کې چې د نجلۍ مور و پلار هېڅکله د نجلۍ پخوا نه دري، لیگی فیصله نه کې استنجلی ته تل خار یا ګټه ورسیږي. نو دلته که یو فامیل د خپل نور احساسات در کی او وای چې دا لا عادت نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې ناوې ځوان نجلۍ مو تاسو تر واده کړله چې مېړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور او پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات ځي بهر، دا چې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانن څومره دا ځپل کېږي.
کمتن هغه ملدې نه بتاره وي، پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدا څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ماسونده څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې موږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته راځي چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده، د واده نه دوه میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د موږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یکدو په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي باید له واده یا مخکې د واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغه نجلۍ ته نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره ده همدغه ښځه وي.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې یعنې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل، موږ او تاسو بهاسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت له خوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې موږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته وي. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې وانخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي چې یا دا ښځه در سره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر سي، بیا موږ کولی شو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه کوي او بس خاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي.
نو د دې لپاره باید کورنۍ دما غوښتنم دغه ده چې خپل لور سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هلک کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې مونږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایلې لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه نور تلاړس او مونږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند مهم ده، د نجلۍ ژوند ده.
در منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4481. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکې باران اوبه پرزمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وای چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکسایډ د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي، نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي، د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه په سلهاوو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي، موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکیو کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي، چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موسساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بحث په برخه کې ښوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 مترو پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانی ژوندۍ او غیر ژوندۍ مواد او پاتوشن دي، لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشن چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت بیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتوشونې غمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادې او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایه وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسی ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غوښتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برطانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1505 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1808 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 1530 کیلومتر پورژوالي د زلپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پورژوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه وو. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلونونه په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.